آمریکا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، دوم پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، رپورټونه او ورپسې به ونیز خبرونه آشنا ټیک هم درته خبره شي. قدرمن اوریدونکو، اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
هلمند کې جګړه د واشر ولسوالۍ ته غځېدلې ده. افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړی سو او روسیه وایي چې غواړي د امریکا سره خپلې اړیکې جوړې کړي.
درنو اوریدونکو، د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه هم درته لرو. د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه وایي چې د دې پروژې عملي کېدل به په سیمه کې امنیت او ثبات راوستو کې مرسته وکړي. دا چې څنګه په رپورټ کې درته خبرو. سرته پوره خبرونه زنان شباشنا او حسیب الکوزی روانده کود.
د هلمند په ولایت کې چارواکي وایي چې د تیر شپې رئیس د دغه ولایت د واشر پولیسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه او مخالف وسلوالو ترمنځ د ولسوالۍ په 2 کیلومتره کې جګړه روانه ده. د هلمند د ولایت د واشر د ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونوال محمد رفیق شیرزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تیر شپه مخالف وسلوالو په دغه ولسوالۍ پراخ عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې جګړه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوې ده. ښاغلی شیرزی زیاته کړه چې په وخت ورته مرسته ورونه رسیږي نو کېدای شي مخالف د ولسوالۍ ونیسي. د هلمند پولیسو یو مقام د نوم د نه ښودلو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې په لوړ شمېر کې وسلوالو برید کوونکي غواړي چې د واشر ولسوالۍ هم تر خپلې ولکې لاندې راولي، خو امنیتي قواوې یې په وړاندې له ولسوالۍ څخه په دفاع لا هم بوخت دي.
د جرمني پارلمان په افغانستان کې د خپل عسکرو پاتې کېدو لایحه تصویب کړه. د لایحې په اساس به جرمني په افغانستان کې 980 عسکر پریدي. د کشمیر تر هغه ډیر دی چې جرمني په خوا ژمنه کړې وه. جرمني مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د 2014 کال وروسته 850 عسکر پاتې کی. د جرمني د پارلمان په افغانستان کې د عسکرو د ساتلو لایحه د 380 موافق او 112 مخالف رایو سره تایید کړه.
افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړی سو. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت مهم مزمل شینواری په کاټخ ته ویل چې په دغه ټولنې کې د افغانستان د غړیتوب لپاره مقدماتي کارونه شوي وو او نن په بشپړ توګه افغانستان د دې نړیوالې ټولنې غړی سو.
په کابل او هرات کې نن یو شمېر ځوانانو د ټاپې د پروژې په ملاتړ لاریونونه وکړل. په کابل کې لاریون کوونکو د ټاپې د پروژې له هیوادونو نه وغوښتل چې دا پروژه دې په جدي او صادقانه ډول عملي کړي. د ځوانانو د ترکمنستان سفارت مخته خپل لاریون پای ته ورسوه او د ټاپې په پروژه کې د دغه هیواد د همکاریو ستاینه وکړه. په هرات کې بیا لاریون کوونکو د افغانستان علاوه د پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ملي بیرغونه له ځان سره وړل او د دغو دریو هیوادونو د کنسلګریو مخې نه تیر شول او دغو هیوادونو نه یې د ټاپې د پروژې د پای له امله مننه وکړه. افغان حکومت تمه لري چې د ټاپي پروژه به په سیمه کې د ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن پنجشنبه د مشال په خصوصي پانتون کې هغې غونډې ته چې د ګازو د انتقال د دې پروژې په اړه جوړه شوې وه وویل، کله چې د ټاپي پروژه عملي کیږي او کار پیلیږي، د دې تر څنګ چې کار امیدواري او انرژي راځي، امنیت هم ټینګیږي.
رپورټونه وایي چې د داعش ډلې په ننګرهار کې نامعلومه ځایه راډیوي خپرونې پیل کړې دي. یو ځایي ژورنالیست امریکا غږ ته ویلي دي چې د یوې میاشتې راهیسې کیږي چې د داعش راډیو په جلال آباد کې اورېدل کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح ازمري هم په ننګرهار کې د داعش د راډیو د فعالېدو خبر تایید کړی دی. د ننګرهار د والي ویناتا الله خوګیاني یو افغاني تلویزیوني چینل ته په مرکې کې ویلي دي چې حکومت کوشش کوي چې د داعش راډیو بند کړي. په عین حال کې د مخابراتو د وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو د څانګې څخه یاسین سمیم په دې اکله داسې وایي.
کاپتن؟
از این مسئله اطلاع داریم. دو هفته میشه که به همراه روس رئیس مخابرات ولایت ننگرهار در ارتباط هستیم. این موضوع برای اولین بار در جلسه امنیتی که در خود جلال آباد با حضور والی جلال آباد و نهادهای امنیتی برگزار شده بود مطرح شده.
په این وخت کې د دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغان پوځیان به د ننګرهار په غوسیمو کې چې د داعش خطر موجود وي عملیات وکړي او یا د ډله بل منځ یوسي.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو د پاکستان د مخ په زیاتېدو اتومي وسلو په حق له اندېښنې څرګندې کړې او دغه راز وایي چې پاکستان اوس هم د ترهګرو دپاره یو پناهګاه ده. په موقع په دې هکله نور جزئیاتو ته چې البته وروسته به یې واورئ حسیب الکوزی به تاسو ته رپورټ وړاندې کړي.
جمهور رئیس اوباما به نن د واشنگتن د باندې د توریزم خلاف د مبارزې په ملي مرکز کې د خپل ملي امنیت د ټیم سره وګوري او په امریکا کې د احتمالي بریدونو د مخنیوي او د امریکا د ساتنې لپاره به د ټولو حکومتي ادارو په هڅو غور وکړي. د غونډې نه وروسته به اوباما وینا وکړي. جمهور رئیس اوباما په تیرو څو ورځو کې د توریزم خلاف د هڅو په اړه څو ځلې خبرې کړي دي. د هغه هدف دا دی چې د کالیفورنیا د پیښې وروسته امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې حکومتي امنیت ساتي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو د پاکستان د مخ په زیاتېدو اتومي وسلو په هکله اندېښنې څرګندې کړې او دغه راز وایي چې پاکستان اوس هم د ترهګرو دپاره یو پناهګاه ده. په موقع په دې هکله نور جزئیاتو ته چې حسیب الکوزی درته په رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي وایي چې پاکستان د افراطي اسلامي افکارو یوه سرچینه ده. افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د استازو د مجلس د نړیوال اړیکو جرګګۍ ته پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې امریکا د پاکستان سره د دغه هیواد د اټومي وسلو او نور امنیتي مسایلو په هکله رڼې خبرې کړې دي.
پاکستان په تیرو څو کلونو کې زیات شمېر اقدامات کړي. دوی د اټومي وسلو ساتنې په برخه کې په خپلو مسؤلیتونو باندې ښه خبر دي. زه فکر کوم چې دوی د اټومي وسلو په برخه کې د داخلي تهدید مسله په ځانګړې توګه په پام کې نیولې ده.
د کانګرس ځینې غړي غواړي چې پاکستان ته دی په میلیاردو ډالر اقتصادي او نظامی مرستې چې د سپتمبر د 18 نیټې د بریدونو رئیس پیل سوي راکمې سي. دوی دا کوي چې اسلام آباد د ترهګرو شبکو په ملاتړ کې په ژوره توګه دخیل دي. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگتن. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د پنځشنبه په ورځ په لړ اقداماتو لاس پوري کړي چې په لړ کې د اسلامي دولت د ډلې مالی سرچینې په نښه سي. د لومړي ځل لپاره د امنیت شورا د 15 هیوادونو د مالی وزیران به په دې اکله نن یو پریکړه لیک صادر کړي. دا نوي اقدامات به په اصل کې د القاعدې او داعش پر ضد د موجوده بندیزونو علاوه نوي بندیزونه او قیودات وي.
روسیا وایي تیاره ده چې د امریکا سره خپلې اړیکې خیږي. د روسیې جمهور رئیس نن وویل چې دې ته هم تیار دی چې هر کاندید سره چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د امریکا جمهور رئیس انتخاب شي ګډ کار وکړي. ښاغلی پوتین وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره د اونۍ په پیل کې خبره وښودله چې امریکا چمتو ده چې د هغو مسایلو په اړه ګډ کار وکړي چې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو له طریقه حل کېدای شي. د روسیې جمهور رئیس په خپل کلنی کنفرانس کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو سره د روسیې د اړیکو د خرابېدو په اړه خبرې وکړې. په خبري کانفرانس کې په سلګونو داخلي او خارجي ژورنالستان موجود و. پوتین وویل چې د ترکیې سره به په اړیکو کې تر هغه خوالی رانشي چې د ترکیې اوسني مشران په قدرت وي. هغه وویل چې غواړي چې هر څه زر چې وي د اوکراین جګړه ختمه شي. پوتین زیاته کړه چې تر هغو چې په سوریه کې د سیاسي حل یوه پروسه نه وي پیل شوې د روسیې پوځي عملیات به دوام ومومي. خو هغه دا هم ویل چې دا د سوریې په خلکو پورې اړه لري چې جګړه ختمه کړي او خبرو ته کښېني.
د امریکا د دفاع وزیر د کوردانو د مشرانو سره د خبرو دپاره د عراق شمال ته تللی دی. ښاغلی کارټر غواړي چې د کوردانو سره په دې خبرې وکړي چې څنګه د داعش خلاف جګړه پراخه او منظمه کړي. د عراق د اربیل په هوایي ډګر کې د ښاغلي کارټر په زیرایي د عراق د کوردي نیمه خودمختاره سیمې لپاره د عراق د صدراعظم معاون قباد طلباني وکړه. ښاغلی کارټر به د کوردانو د مشر مسعود بارزاني او په سیمه کې د امریکایي ځواکونو سره هم وګوري.
امریکایي او کیوبایي چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملکي پروازونو د بیرته پیل کولو په سر موافقې ته نږدې شوي دي.
او د عراق په شمال کې پر یو پوځي مرکز باندې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د هوان په یو برید کې دوه